روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی.
السلام علیکم. په 2020 کال کې د شوی یوې سروې له مخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3000 کسان په سرطان اخته کیږي او له دې ډلې 14000 یې مړ کیږي. په افغانستان کې د سرطان د وضعیت تازه یو سروې په 13 کلونو کې نه ده شوې. سرطان څنګه رامنځته کیږي او اصلي لاملونه یې څه دي؟ کوم ډول سرطانونه وژونکي او کوم یې د درملنې وړ دي؟ په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې چې همدا شیبه پر رادیو سربیره زموږ پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپریږي، پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته دعوت شوي دي. د کابل طبي پوهنتون د سرطاني امراضو په مرکز کې د سرطان د ناروغۍ د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق. ښاغلی شفیق به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې را سره ملګری شي او اوس به بحث له ښاغلی ډاکټر یمال سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ. د تماس شمیرې درته اعلانومه. د تماس لاندې شمیرې چې زه درته وایم نړیوالې شمیرې دي، لګښت پرې راځي. تاسو یوازې ورته لاند زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیرې دي 00420212501. بل نړیواله شمیره ده 00420212501. اوریدونکو کولی سئ چې پر پښتو فیسبوک پاڼه هم چې موږ د موضوع هلته لیکلې ده خپل نظر او پوښتنه راته پرېږدئ. ورځو بحث پیلوو. ډاکټر صاحب یمال، ستړي مشئ په دې هیله چې ښه ورځ مو تیره کړې وي. سرطان په پیل کې څنګه تعریفولی شو او د تشخیص او موندنې امکانات په افغانستان کې څومره دي؟
مننه لودی صاحب، سلامونه تاسو تاسو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته.
مهرباني، ما دا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب چې سرطان څنګه تعریفولی شو، ولې د ناروغۍ ته سرطان وایي، ولې په سرطان مشهوره ده؟
مننه والدین صاحب، سرطان مو مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. او د سرطان لاملونه پوښتنه تاسو وکړه. د سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي. محیطي عاملونه دي، جنټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي، یا ژوند په چټک قسم ترې وي. هغه عاملونه دي. موږ فاميلي عاملونه معمولا سرطان ملای چې چا په فاميلي کې سرطاني امراض پېښوي، لکه په نیکونو کې او نږدې فاميلي افرادو کې. دا مهم فکتورونه دي بعض سرطانونه خاص دې سره اړیکه لري. او په دوهم قدم کې محیطي عوامل دي چې هغه کې ګرد او غبار، شعاع، همداسې د انسان په خاص کوم خاص د انسان باندې چې د خاص تعلق لري، هغه لکه موږ وایو چې لکه نسوار، سیګرټ، هغه خلک چې لوړ غذایي رژیمونه خوري یا فاسټ فوډ ورته وایو چې ښه غذایي رژیمونه دي، ډېر پخه شي وي. او په افغانستان کې ټول نه مهم چې دي خلک چې زموږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي، یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري، هغه باندې مالګه اچي، چې دا ټول نه زیات سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زموږ د مرۍ یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي. یخو لکه خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضۍ مبتلا کیږي. موږ چې چانم پوښتنه کوو، معمولا دوی لاندې غوښه استفاده کوي او د مالګې نه زیات استفاده کوي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه عوامل باندې به وروسته لګ نور هم تم شو. په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سره کار ور سره دی، له ناروغانو سره، د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان. یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نور ته ډیر عام دی او ولې؟
او معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مرۍ سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی. او کوم خاص سرطان چې په خزو کې عام دی، هغه د سی بی سرطان دی، یا موږ ورته افسادې سره تای وای دي سرطان زیات دی. او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په خزو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي، معمولا د کولمو سرطانونه، یا د داسې د پښتورګو سرطانونه دا په خاص جنټیکي عواملو پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري ډېر زیات.
بله، او ډاکټر صاحب
معمولا
او مهرباني،
بله
مهرباني دوام ورکړئ ډاکټر صاحب.
په افغانستان کې کومو دغه دوه جنسي عواملو نه وباسو نو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان نه زیات.
ښه، ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو ته نوبات ورکوي او اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، له دوی سره به خبرې وکړو، بیا به بحث مخته وړو. ستړي مشي آزادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خیر یو سید، په احترام سره قائلو نه ډاکټر صاحب د خندا سوال وو.
مهرباني.
چې آیا د سنې سرطان په کومو حالاتو کې د تداوی وړ ده او په کومو حالاتو کې بیا به له تداوی څخه وځي؟
معرفی آیا خدای مکړه کوم ناروغ به په کور کې نه لري تاسو؟ او تاسو کوم ځای نه اړیکه نیول؟ افغانستان له کوم ځای نه؟
رمضان د
غزنی ولسوالۍ نه. مننه. کور ودان سلامت او صحیح پوښتنه مو دلته یاداشت ولا ډاکټر صاحب وروسته ورته ځواب وایي. بل اوریدونکی دی، د اوریدونکو ته به نوبت ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري. و ډیره مننه، مهرباني وکړئ. محمد نبی له بغلانه.
او خوشاله و چې البته ما یو مختلفه و لودین سه مختلفه دغه باندې وختو کې موږ تاسو سره تا باندې غږیږو. دغه زموږ یو دوست وسره د بدن یراته وړه دا یعنی تقریبا لودین سه د پښتور کې وینه کوي. نو دا ما ډاکټر څخه سوال وکړ دغه په دغه کله چې مرز کې نه راځي یعنی سرطان کې باندې راځي یعنی د پښتور کې یعنی د کوم چې بیا سمیاس باندې نور وینه ځان ته اخلي تقریبا وینه کمیږي د بدن. نو دا هم زما یو سوال لودین سه محترمه چې دا په دا کینسل کې راځي کنه په دا سرطان باغ باندې؟ نو دا سوال
دا په تلسمیان او روغي نوي محمد نبی ورور دغه کوم ناروغ چې تاسو یادوي چې وینه کموي او میاس په میاس وینه اخلي دا خو په تلسمیا باندې اخته نه وي؟
ا دغه فکر کوي چې اول خو روغ دي چې فکر کوي چې په څلور میاس کې وینه بدلول اوس ان تلل شپه تر غلای دا. نو دا یو څه خاص مرض
غوړي او د همدې ناروغ کورنۍ بیا څنګه د خويندې ورونه یا مثلا مور او پلار څه دغه څه تکلیف لري کنه؟
نه 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 لودین سه محترمه، نه نور روغ جوړ دي یعنی تقریبا څلور پنځه ورونه دي څو خورګانې څلور دانې نه پلار ګورم ځوندي دي روغ دي روغ رمټ دي یعنی کله چاتمن دي. نو دا هلک ځوان تنکای ځوان ده چې فکر کوي چې ولس کلام بیا دغه شاوخوا وي.
ښه، کور ودان سلامت او صحیح. خبرونه واوري اطمان به ډاکټر صاحب درته په پښتنه باندې رڼا واچي. سلامت او صحیح. دوه اوریدونکو اړیکه نیولې و، اوریدونکو لږ وروسته بیا اړیکه ونیسئ. اوس به ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. ډاکټر صاحب، تاسو اطمان دغه دوه ورونو پښتنې ځان سره لیکلي چې یو د غزنی نه زنګ وهلی وو او بل هم له بغلان نه. یو اوریدونکو چې غزنی نه اړیکه نیولې وه د سینې د سرطان یا هم د تی د سرطان په اړه باندې پښتنه درلوده، وایي کوم ناروغ لري چې اولې په سینه کې یوه غوټه تشخیص شوې وه، بیا وروسته د دوا په وسیله له منځه لاړه، اوس وایي بیا دغه غوټه را پیدا شوې ده. دغه سرطان وایي څه ډول د درملنې وړ ده که نه ده؟
او بخښه لودین صاحب، اول جواب ما اورید، دوم جواب ما سمون اورید. خیر کاکا نه ډیره مننه چې محترم چې د غزنی ولایت نه تماس نیولایو. ا دا خوشبختانه چې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اوله یا دوم او یا درېمه مرحله کې تشخیص کیږي، ځکه مریض ته معلومات کیږي چې د پسینه کې لږ څه غوټه لري، مګر د ډاکټر ته مراجعه کوي. نو په دا اکثره د سینې سرطان په لومړنۍ مرحله کې تداوی کیږي. او واجی صاحب پوښتنه وکړه چې سرطان په کومه مرحله کې تداوی وړ ده او په کومه مرحله کې نه ده د سینې سرطان؟ البته نو دا معمولا څلور مرحله لري. دا اول درې مرحله د تداوی وړ دي او څلورمه مرحله بیا د تداوی وړ نه ده، او خاص موږ مریض ته د مریض تقویه په خاطر او یا د عمر اوږدولو په خاطر خاص واکسینونه موږ ورته وایو په ساده اصطلاح، یا کیموتراپی ورته وایو. دا ورته کوو معمولا اول درې مرحله چې دي، اوله مرحله یا اول عملیات کیږي، دوه مرحله بیا اول عملیات بیا واکسین کیږي، یا موږ ورته شیمو درمانی یا کیموتراپی وایو. او کوم مریضان چې درېمه مرحله کې مراجعه کوي، هغه مریضانو ته اول د عملیاتو نه مخکې مو واکسین یا کیموتراپی کوو، بیا ورته عملیات کوو، او اکثر مریضانو ته بیا شعاع هم کوو. چې متاسفانه موږ شعاع په افغانستان کې نه لرو، او بیا د شعاع دپاره دغه مریضان ګاونډي هیوادونو ته لیږو. او درېمه خبره ده، حاجي صاحب محترم پوښتنه وکړه چې موږ په د زنانا په سینه کې یو غوټه وه او د هغه دوایي سره ورکه شوه. نو حاجي صاحب که آنلاین ما یو پوښتنه کوله چې دوی ساده د میکروب ضد دوایي د استعمال کړې وه او که نه د همغه سرطان یا کیموتراپي استعمال کړې وه. بعض وخت کې د عملیاتو نه مخکې د کیموتراپي سره د سینې غوټه مکمله له منځه ځي. دا په دې معنا نه ده چې مریض مکمل ښه شوی دی، مریض باید عملیاتو ته ځان آماده کړي او عملیات وکړي، او دا غوټه دوباره را پیدا کیدونکې ده. او که چېرته ساده غوټه وي یا د میکروبي غوټه موږ ورته وایو، دا معمولا د ساده دوایي سره یا د میکروب ضد دوایي سره له منځه ځي او بیا معمولا نه پیدا کیږي. نو دا زما د اولې پوښتنې جواب و. متاسفانه چې دوهم جواب تاسو آواز ماته رانغی لودین صاحب.
بله، ما پوښتنه ځان سره لیکلې. ډاکټر صاحب محمد نبی چې له بغلان اړیکه نیولې وه، وایي کوم ماشوم دی ګرچې سنې ونه ښوده، وایي کورنۍ تاریخچه نه لري، ورونه خوندې جوړ دي، مور پلار هم جوړ دي، وایي په سږي وایي وینه کموي، په خوای ورته په هر میاشت دوه میاشت کې یو ځل وینه تبدیلوله، اوس وایي په هر 15 ورځو کې فکر کوم وینې ته اړتیا لري، اوس وایي روغتون ته بولی دی. چې دا خو به وایي د سرطانونو کومه بڼه نه وي، چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي تاسو نه پوښتنه درلوده؟
بالکل، موږ په وینه کې دوه قسمه مریض دی لرو. یو معمولا سرطان نه دی، خو د هډوکي حرم مغز ورته وایي، د هډوکي مغز دا د وینې کرویات نه تولیدوي، دا معمولا سرطان نه وي. او مریضي داسې ده چې دا مریض به یا وینه اخلي او یا به د هډوکي د مغز د سرطان د هډوکي مغز دی هغه به تبدیلوي، یا هلته موږ ورته بون میرو امپلانټ وایي یا ټرانسپلانټ وایي، دا به کوي. چې معمولا دا یو قیمتي عملیات دی. او دوه قسم چې دي، بیا د وینې سرطانونه دي چې په هغې کې وینه کمیږي، معمولا په هغې کې هم هډوکي وینه نه تولیدوي، خو وینه کمیږي په هغې کې به مریضان هم وینه به اخلي، هم به د سرطان ته دوا اخلي، او هم به د هډوکي د تپې په خاطر هډوکي حرم ځان ته نصبوي. چې دا په دوه قسمه، یو سرطانونه دي او یا غیر سرطانونه دي. دا مریض کچرته کابل کې نږدې وي، دوی کولی شي د دوه سرطان مرکزونه، یو په علي آباد کې دی او یو په ابن سینا روغتون کې، دې ته مراجعه وکړي. هلته ډاکټر صاحبان دي، دوی وینې معاینات ګوري او هغې نه دا معلومات کېږي چې دوی د وینې یا د هډوکي مشکل لري که نه، د وینې سرطان لري، او د دواړو دپاره بیا د بعدي تدابیر پلان نیول کېږي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دغه د وینې سرطان موضوع یاد کړه. همدلته ما مخکې محمد نبی ورور نه هم دا پوښتنه وکړه چې دغه ناروغ به تلاسمیا تشخیص شوی نه، هیله ده چې زیات هم تلفظ کوم دغه اصطلاح. په افغانستان کې دغه تلاسمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یوه میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نیمه نوې وینه واخلي، دغه تلاسمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بیل ستونزه ده او د وینې سرطان بیل ستونزه ده؟
او تلاسمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د تورې سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضي ده، چې سرو کرویات چې کله د تورې نه تیریږي هغه هلته ځان ته تغییر نشي ورکولای. او معمولا تورې موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه وی خوري. په دې حالت کې تورې هم وړیږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي. مریض معمولا په اول وختو کې کم وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. چې همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مرګ سبب کېږي. او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جنټیکي مریضي وي، نه د وینې سرطان.
ښه، مننه ډاکټر صاحب. کور ودان سلامت اوسئ. او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړل چې یو دوه دانې دي په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې، دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کېدلی شي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزي د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کومه چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي، او تقریبا د 50% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا 90% پورې مریضان داسې هم دي چې وروسته د عملیاتو نه شواته ضرورت لري، چې همدغه شوه موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا نږدې ګاونډي هېوادونو ته لیږو. او لیدین صاحب تاسو بله پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري، خو هلته معمولا کیموتراپي یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي. او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بیا د تبادي تداوۍ لپاره یا له عملیاتو لپاره کابل مرکزي روغتونونو ته رالیږي، چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت کې زیات کومک کوي تر څو د مریضانو د کابل ته د راتګ او هغې د سرخوږۍ سبب نه شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم په همدې برخه کې، دا سرطانونه چې تاسو وښودل چې په افغانستان کې کم تر کمه په دو روغتونونو کې تشخیص کېږي 90%، تر ډیره دغه سرطان داسې ناروغي ده چې خلک تاریخه خاطره نه لري. کله چې یو ناروغ په سرطان اخته کیږي، تازه به تاسو اوریدلی چې د بریتانیا پاچا دریم چارلز په سرطان اخته شوی دی، سرطان تشخیص شوی، ټوله بریتانیا میډیا ورسره لګیا ده، یعنی ورته په تشویش کې ده چې دغه پاچا به نور ممکن دغه ناروغي لمنځه وړي. یعنی په ټوله کې سرطان ناروغي ته داسې کتل کیږي چې انسان په اخته سو بیا نو د جوړېدو امکانات کم دي. څه ډول سرطانونه دي ډاکټر صاحب چې سړی د مرګ کومې ته وړي، او کوم ډول سرطانونه بیا د درملنې وړ دي؟
معمولا ولیدین صاحب، هغه سرطانونه چې د اوله مرحله کې دوه مرحله کې تشخیص شي معمولا ښې نتیجې لري. او په دې کې که ووایم چې یو د دماغو کې بعضې سرطانونه دي چې هغه په اوله مرحله کې تشخیص هم شي، او مریض مطلب زر له منځه وړي یا زر د مریض د وفات سبب کړي. همداسې د سږرو سرطانونه موږ ورته ډېر ښه سرطانونه شوي لی، او ورسره په معده کې بعضې نوه سرطانونه دي چې هغې ته موږ ښه سرطانونه شوي لی، د سږو، معدې، د دماغو. دا سرطانونه معمولا مریض پرې کې خاص نوه سرطانونه دي چې مریض زر له منځه وړي. او همدارنګه وینې سرطان کې یو دوه قسمه سرطانونه دي چې هغه په ټوله دنیا کې تداوی لږه مشکله ده، او مریض ډېر مریض د وفات سبب کېږي. او ولیدین صاحب، خوشبختانه چې تاسو یو خبره وکړه چې مخکې به خلک د سرطان نه ښه مطلب ویلی به خلکو چې مریض دې نه وفات کېږي، اوس خلکو صحي خدماتو ته لاسرسی ښه شوی دی. او همدارنګه د سرطان د تداوی لپاره چې کوم معیاري تداوی کېږي او معیاري عملیات کېږي، خوشبختانه چې دلته ډېر حده په کابل کې تقریبا اکثره ډاکټر صاحبانو سره عادت شوي دي چې دغه هم د مریض سره په خپل وخت زیات همکاري کوي. یعنی موږ داسې مریضان هم دي چې وکله مخکې چې کله سرطان مرکز ستاو هغې وخت کې موږ نه وو، عملیاتونه مو شوي دي، او دغه مریضان اوس هم راځي موږ فالوآپ چې ورته وایي یا د بعدي تداوي یا فالوآپ لپاره دوی موږ ته راځي، او هغه مریضان ژوندي دي او موږ ورته هم ډېر خوشحاله یو. او دوی هم نور مریضان ته روحیه ورکي چې ګوره ما شپږ کاله یا پنځه کاله مخکې عملیات کړی، زه ژوندی یم او ښه یم، او تاسو هم تداوی ته ادامه ورکړئ. نو دلته خدمات ښه شوي دي، او خلکو توقع مطلب اعتبار په صحي مراکز باندې هم زیات شوی دی.
ښه، ډېر ښه ډاکټر صاحب، دا خو ښه خبر ده چې اوریدونکو ته هم ورکړه چې اوس حداقل که چېرته اوریدونکو خدای مکړه تاسو یا د کورنۍ کوم غړی مو په سرطان اخته کیږي او تشخیص هم په دې لومړنیو پړاوونو کې اوسي، نو هغه د ډاکټر صاحب وایي چې په کابل کې یا په مجموع کې په افغانستان کې د درملنې امکانات شته، نو دومره ورته وار مخطا کوي. ډاکټر صاحب، د سرطان په موضوع کې به پاتې شو، اوریدونکو ته یوه لنډه یادونه کوم. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې خبرونه کې برخه واخلئ، را سره ګډون وکړئ، زنګ ووهئ. دا اوس یو اوریدونکی وصل د سټوډیو سره، د دې خبرې به واورو، بیا به بحث ادامه ورکړو. ستړي مشئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
الله جل جلاله مو خوشحال لره په خیر نه نه کړه شي. نو دین ته محترم زما ورارو تقریبا څلورو پنځو کالو ته ذکر اور چې د دې د سر په ګیپار تر هغه سرګي چا پکې نو جیکل هغه نه بعد موږ کابل پران څنګه نو ته ویو داغل تم چې مینا تور ته وکړو، نو هغه یو ویل چې د په دې دماغو کې د نن په چلې دانه ده د کینسر. نو بیا هم دلته تداوی وکړه، دوی ویلې دوی عاجز دي تداوی نه، چې دا ماشوم تقریبا وړکیم دی و کلو دی، او دې ته موږ جرایا عملیات هم نشو کولی، او د لیزر په واسطه موږ دوی ته هغه نشو کولی. بیا مو پېښور ته وړو شوکت خانم ته، بیا هغوی هم د دې نه عاجز شو. بیا هم کراچۍ ته وړو، کراچۍ کې شوکت خانم ته چې کله وړو، هغوی وی چې دا دانه ډېره پیچلي ده او دا موږ نشو کولی. بیا هم یو بل هسپتال ته وړو، ناګل سم ته تقریبا پنځه شپږ ساعته دي لیزر ورته ورکړو، نو تقریبا دا شپږم میاشت ده. سبا ورځ په خیر، نو بیا موږ حرکت کوو چې تر څو موږ کراچۍ ته بیا ویسو. شپږ میاشتې بعد بیا غوښته وو، خو هغه د ورکې په حالاتو کې د سیاسرات نه دی رغلی سترګې ماغه سي چپی دي او نور وجود نه ماشاءالله خطر اندرسته دی او شپږ وو کالو دی نو تاسو هغه واړو په دې هغه کې مرسته
نو تاسو وایي چې وجود کې تغیرات نه دی راغلی یوازې هماغه سترګې وایي چې خپل زاویه بدله کړې ده یا سترګې په عام اصطلاح کې شوې دي نور صحت ښه دی مثلا تغذیه ښه ده وزن ښه ده
لوستونکي محترم وزن ماشاءالله د دې باډې نه ښه برابر دی ماشاءالله ښه چاغم دی ښه وجود هغه دی کله چې موږ ته دته د لیزر شاټونه نو ورکړي په کراچۍ کې هغه وخت کې یده په دې سر کې یو درد راتلو چې صرف درد براغه چغې وو کیږي دی وه دې په دې کله موږ هغه د لیزر شاټونه دته ورکړي بیا نو نورسته هغه چې یو سخت حالات نه کوي هغه سترګو تغیرات نه دي کړي سترګې وو ته ما هغه چې بیا وجود دې نو بيخي ماشاءالله وجود دې بيخي ښه دی خطر روان دی
نو څه وایي ډاکټر صاحبان په کراچۍ کې څه وایي چې دغه درملنه به تر څومره پورې تر څو وخت پورې ادامه ولري او د ښه کېدو امکانات شته اتمنه ډاډ درکړي تاسو ته
نو لوځین زموږ محترم هغه ویل چې تاسو د شپږ میاشتې بعد بیا راولې دلته شپږ میاشتې بعد موږ ته بیا معاینات کوو تر څو ګورو چې دا دانه د من زلاړ ده کلاړ نه ده کوم چې دلته حالت ته ګورو هغه د سترګو دا خپل اوله پیدا شو درې څلور کالو پورې د سترګې ډېری په ځای باندې وې درې څلور کالو نه بعد د سترګې چپې شولې نو هغه سترګو ته غیرات نه دي کړی سترګې یو ته ما هغه چپې دي په هغه د سر درد قرار دي
ښه کور ودان ډیره مننه سلامات اوسې په دې لچې دغه ناروغ مو روغ سي سره له ټولو نورو ناروغانو سره ډاکټر صاحب ورسته تاسو په پښتنه او نظر باندې تبصره وکي بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو ناوړي
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته
علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او د خبرونه پر موضوع څه وایي ځکنن موږ په سرطان باندې خبرې کوو چې یو وژون کې ناروغي ده په افغانستان کې یو سروې چې په 2020 کال کې شوې د کال وای 14000 کسان لکتر لګ په دې ناروغي باندې مړ کیږي
زر له هلمن ولایت نه د مرجو له سره نه حبیب الله وصال د تاسو سره خبرې کوم نو په دې موضوع کې وروره ولدا مزوم مرزي ډیر څه ده او د ترانو کم دي زموږ په هلمن ولایت کې نو سر په سر کې سره مخ یو نو بس ځای برابر باندې نه چې منه ډاکټر پیدا سي او د دې مرزي علاج وکړي
ها تاسو خپل هو مجموع کې سرطان په اړه باندې کومه خاصه پوښتنه لري او کنه یوازې د روغتیايي کارکونکو د شمیر د کموالي یادونه وکول
یاره خو د کارکونکو د شمیر کموالي غوښتنه کوي چې ملکي تداوی نشته او دواوی نشته ډاکټران هم نشته وروره او صداي صباح د رکوټو د خلک لای نشته نو په دې برابر مو د خبره شریکه
ورته مننه کور ودان سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکه یې نیسې ډیره مننه کور ودان ډاکټر صاحب تاسو واتمن دغه دوه تبصرې واو اوریدلې که څه هم د لهلمن نه چې وسال سي اړیکه نیولې و عمومي ستونزې یاد کړو دلته ډاکټر صاحبان یا متخصص کسان کم دي فکر کوم دا ستونزې په اکثرو لرو پروتو سیمو کې محسوسه ده د دې اول اوریدونکو پښتنه د تبصرې ور د ډاکټر صاحب دغه سی او ماشوم متاسیتمن تبصرې اوریدل چې وای سترګو کې مشکل پیدا سو بیا فرانسویان روختون ته بوته بیا وای اوس کراچۍ کې درملنه روانه ده څه وای هغه اوریدونکو ته
او لږی څه معمولا هغه چې په کور کې سرطانې نو په دې کوشش کې تر اخره هغه کوشش کې چې مریض شې او متاسفانه باندې سرطانونه دي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه په دې کې یو د دماغ سرطان دی چې مریض اول موږ ته حاضرې سترګو نظر استفراق او همداسې د بدن شکایت کوي چې دا معمولا د سرطان د دماغ د سرطان ښکارې دي او ماشومانو کې معمولا د دماغ په لاندې سره کې د سرطانونه پیدا کی متاسفانه ډیر خراب او بد عواقب لري او دې مریضانو سره په ټوله دنیا کې معمولا د څه خاص کومت نشي کېدای مېوم اورور شي یادونه وکړه چې دیول تر کرندونه ورکول دي تمه شو او یو نو شاو ورکو کې دې سره مریض معمولا عمر لګلو او دې په مغه سرطان د مزه نشي وای نو فعالیت کمیږي او مریض عمر دې مطلب کا څو میاشتې تر یو کال پورې یو نه دوه کال پورې وګړي او معمولا نورست مریض دې د سرطان د وجه وفات کیږي نو دې کوشش کوي چې مریض ښه شي خو متاسفانه چې دا مریض په ټوله دنیا کې چیلنج مریضان دي د ډاکټرانو لپاره هم یو مشکل ده نو موږ دې ورته یادونه کوم معمولا د افغانستان د خلکو اقتصادي کمزوري دې کوشش کوي چې مریضان ښه شي او ګوندي هیوادونو ته ځي او ته پیسې مصرفيږي همري طریقه ګټه فائدنه راکوي
کدی دی په ځای چې مریض دلته کور ته وساتي د روحي تقویه ورکړي او مریض سپورټ کړي دا به بهتره خبره ده. ځکه موږ مریض خپل غریبان دي لاړ شي دې پیسې مصرف شي ساری کمزوری شي او مریض سره بیا هم کومک نه شي کېدی. معمولا موږ مریضان داسې دي په افغانستان کې نو زه ورته نه توصیه کوم چې الله دې مریض ته شفا ورکړي خو ډېر ورسره موږ د ډاکټرۍ په کوم حساب کې ډېر ورسره همکاري نه شي کېدی دې مریض ته.
مننه ډاکټر صاحب. دلته په پښتو فیسبوک پاڼه باندې وحید الله الکوزی ورور یو پوښتنه کړې ده. د ویلی وای چې د ستوني سرطان په کوم سټیج کې وی چې د تداوی وړ وي، یعنی په کوم حالت کې چې د ستوني سرطان تشخیص یې هغه د تداوی وړ وي. دا پوښتنه د الکوزی صاحب ته جواب کړئ بیا به بل اوریدونکو ته نوبات ورکړئ.
ستونی سرطان معمولا چې په اولو درې درجو کې موږ څلور درجې د ستونی سرطان دپاره لرو. نو اولو درې درجو کې چې وي هغې دپاره معمولا موږ هماغه عملیات شوا واکسین ورته کوو او دا علاج وړي. علاج مکمل که موږ وایو چې سل فیصده دی دا په ټوله دنیا کې ناممکن دی. خو مریض عمر معمولا د پنځه کالو نه لس کالو پورې دلس کالو پورې او شلو کالو پورې ورسره اودېږي. نو موږ په دې خاطر باندې په لومړیو درې مرحلو کې علاج لري او په څلورمه مرحله کې ورته مریض ته تقویتي تداوی یا سپورټ تراپی ورکوو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو ته نوبات ورکو ځکه چې د اوریدونکو خپل خبرونه ده چې دوی ډیر منتظر پاتې نشي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
وو غد مرازی مهرباني کوم زاینه خبرې کوي او د موضوع په اړه باندې څه وایي کو پښتنه هم لري مهرباني.
پښتنه هم د همدې څه ده چې څنګه مصاب راځي د معاینات لپاره د مخفشي نه لرو.
خا د سرطان ناروغي د معاینات لګښت په اړه پوښتنه کوله.
مالیا چې څومره معاینات څومره لاسه راځي پیسې څه دي په معاینات لپاره.
خا تاسو کوم ځای نه خبرې کوي او خدای مکړه داسې کوم ناروغ خو بنه لري یا داسې کوم اسمنځ خو بنه لري؟
هغه نه
تخار نه خا ډیره مننه سلامت اوسئ کور مو ودان. ډاکټر صاحب فکر کوم سخت به چې وایو ځکه د درملنه خو فرق کوي که څوک په شخصي ډول درملنه کوي شخصي روغتون ته وړي هغه به یو ډول لګښت لري او که په دولتي روغتون کې راځي دغه دولتي روغتون نه چې تاسو یاد کړئ په کابل کې چې د تشخیص امکانات سي دغه لګښت څومره راځي ډاکټر صاحب؟
جواب ورکوم چې چاچی هلمند ته ماتې ولو. ولیدین صاحب خوشبختانه چې د لوړ وزبکر وزارت او د سرطاني وزارت اوس په دې هڅه کې دي ترڅو د سرطان د علاج لپاره هغه ډاکټران چې دوی ټریننګ کیږي یا تربیه کیږي هغه لپاره یو تخصص پروګرام شروع کړي چې دا به هم په وزارت ختامه کې شروع شي او هم متاثره کړي کې د دې لپاره به هغه ډاکټر صاحبان چې ښه ټرین شوي او مریضانو ته ښه خدمات د سرطان په اړه وړاندې کوي کولی شي دا ډاکټر صاحبان به ورو پورو ټرین کیږي چې دا به زیاتېږي. اول په کابل کې توضیح کیږي داسې شفاخانو کې چې تو پر کیږي هغه وروسته بیا ولایت شفاخانو ته انتقالي ترڅو چې خدمات د مریضانو لپاره پیاوړي شي او دا کار دولت کرام کړی دا امید ده ان شاء الله چې خپل هدف ته ورسیږي.
ښه او دغه بل ورور ته چې د تشخیص د لګښتونو په اړه پوښتنه کړې و.
بالکل الدین صاحب معمولا د موږ د سرطان د مریضانو لپاره کیموتراپی یا شیمو درمانی هغه مریضان چې ډیر غریبان دي موږ د خریه بنسټونو له لارې مریضانو ته مفت ورکوو چا ډېره قیمتي ده دوی ده. او دوهم د سرطان د مریضې عملیات چې دي پرته فرق کې هغه اکثره مفت دي، یعنې دا څه وخت موږ مریض ته په دولتي صفحانه کې په زر افغانۍ باندې مکمل د مریض سرطان عملیات کوو چې دا معمولا په ګاونډي هېوادونو کې تقریبا د $10,000 نه وته تر $60,000 پورې مصرف لري او په دولتي صفحانه کې ورته په زر افغانۍ عملیات دي. بعضې کمه تداوی وي چې هغه د بیرون راول کې په حدود 2000 افغانۍ یا 5000 افغانۍ کې مریضان به بیرون کټاوی اخلي د تخصص د دوايانې. نو معمولا عملیاتونه مفت دي چې کیموتراپی ته ډېره حدا اخل چې غریبي هغه لپاره مفت ده او که څوک په بازار نه راوړي هغه تقریبا 5000 نو ته 3000 افغانۍ په حدود کې قیمت لري. او همدارنګه د تشخیص لپاره موږ دلته پالی آباد روغتون کې د لپاره انډوسکوپي چې نمونه اخیستل کیږي هم لرو او دغه متخصصین هم لرو چې جګر نه نمونه واخلي پانکریاس نه ایسګونه نمونه واخلي او همدا عملیات لپاره هم او یو توګنه شي چې په افغانستان کې موږ د کمتري احساس کوو هغه د شوان ستوندې خوشبختانه چې د شوان لپاره پالی آباد روغتون کې یو مجهز تعمیر جوړ شوی دی چې اوس په غو باندې دا کار روان دي چې تجهیزات او تجهیزات ورته مکمل شي او په نږدې راتلونکي کې د شوا د شتون هم په افغانستان کې برخمن شو.
بله په دې لچې د امکانات برابر سي او د کوم لګښت چې تاسو یاد کړ ک مثلا د گاوان له هوادونو سره یاد سم له هوادونو سره پرتلس یعنی ډیر کم د زر افغانۍ فکر کوم یوادی د ډاکټر فیز دی په نورو هوادونو کې چې مراجعه کوي نو اوریدونکو که تاسو چیرته خدای مکړه دغه تشویش در سره وي چې په دې ناروغي باندې اختانه یي وروسته به ډاکټر سم نه د نخونی خانو پاړه باندې هم واورو نو مراجعه وکړي د غوښتنونو ته چې تشخیص سي او چک مو سي معاینات مو سي که خدای مکړه دغه ناروغي څو کول لري خدای چې په لومړی مراحلو کې تشخیص سي چې بیا وروسته د درملو امکانات هم خوي ډاکټر صاحب وروسته به دغه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق هم سټوډیو سره وصل شي لغنه به هم پوښتنه کوو خو تخنیکی همکار می اشاره کوي چې زموږ بل میلمالنه کمرغه د داخله ناروغي متخصص محبوب الله شفیق هم سټوډیو سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب شفیق ستړي مشي راځي له تاسو نه زموږ د پوښتنه کوم چې تاسو چون داخله ناروغانی عموم کې مل ناروغانو سره سره کار دی د سرطان نخې نخانی چې دی کله چې سرطان دی انسان وجود ته ننوځي له روغتیایي پلوه په وجود کې څه تغیرات راځي کوم عکس العملونه وجود خي او څنګه تاسو پوهیږئ چې دغه مریض ممکن سرطان وي چې بیا وروسته د تشخیص لپاره د تشخیص مرکز ته لیږئ
السلام علیکم ورحمت الله تقریبا 10 ملیون خلق د دې سرطان د وجنا مخصوص سرطانونو د وجنا یعنی د وجود د مختلفو برخو د سرطانونو د وجنا لس میلیونه خلکو په 2000 کال کې خپل ژوند له لاسه ورکړی البته دا په ټوله نړۍ کې ده او په همدې وجه ویل کې سرطان یا د وجود د مختلفو برخو سرطاني ناروغۍ د مرګ تر ټولو لوی ګڼل شوی دی په نړۍ کې سرطان دے او د نور برخو سرطان دی د ګلمو د میده او همدارنګ د عصبي سیستم دا په ټوله کې تر ټولو لوی
ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب شفیق ډیر مننه سلامات شئ چون تاسو انټرنیټ فکر کوم کمزورې د موږ تاسو سره په موبایل کې اړیکې نیسو لطفا د موبایل شمیره مو ځواب کړئ ځکه تاسو تصویر ولاړ دی او د افغانستان مخابراتي ستونزې متاسفانه د اندېښنې وړ دي ځکه تصویر موږ سم نه لرو زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې تاسو سره له موبایل نه اړیکه ونیسي تر څو مو په موبایل کې غږ سم راسي اوس مو غږ هم سم نه دی او تصویر مو هم متاسفانه چې سم نه دی تر هغه بل ډاکټر صاحب یمال سره بحث دوام ورکړو ډاکټر صاحب یمال د سرطان لومړنۍ نښې نښانې څه شی دي او که انسان په وجود کې یا په بدن کې کومې نښې نښانې وګوري باید په ځان باندې شک وکړي او د فتن لاړ سي معایناتو کې خپل
مننه لطفي صاحب د سرطان اول نښه مریض مونږ ته شکایت کوي چې ما اشتها له منځه لاړه شوې ده یا کمه شوې ده او دوهم د وزن کموالی یا مریض شکایت کوي چې ما کالی په ما کا زیات شوي دي داسې ساده اصطلاح باندې کوي دا دوه ډېرې غټې نښانې دي او د نور معمولا د هر ځای سرطان نښانې خپل علائم لري لکه د دماغو سرطان استفراغ دی د سترګو نظر خرابوالی دی سردردي د مریض سرطان د ډوډۍ سختې سره تېرېدل دي یا نه تېرېدل دي او همدارنګه استفراغ دی یا کانګې دي همداسې د کولمو سرطان لکه موږ وایو چې تندرېزي ده همداسې قبضیت دی معمولا نه نو دا د مختلفو سرطانونو د نشانې دي همدارنګه که موږ وایو د سینې سرطان یو غوټه پیدا کېدل دي چې هغه غوټه سخته وي او د حرکت وړ نه وي نو موږ داسې د هر سرطان ته ځان د نښانې خو معمولا هر سرطان چې پیشرفته مرحله کې هغه مریض اشتها له منځه هغه اشتها له منځه ځي او همداسې وزن هم له لاسه ورکړي او مریض کم خونه معمولا دا د غټې نښانې دي د سرطان مریضانو
بله او ډاکټر صاحب دغه اکثر هیوادونو کې اگر چې افغانستان کې دغه فرهنګ تر اوسه مثلا عام شوی نه دی په کال کې یو ځل یا عمومي چې کاپ ته انسان غواړي ډاکټر صاحبان هغه نور هیوادونو کې چې مثلا منظم تداوی روانوي یا مثلا ادبی می سیستم وي دغه کلنی چې کاپ کې چې د وینې معاینات دي کله ناکله پکې د ادرار او معاینات هم وي یا نور اړین معاینات هم وي په دغه کې هم د سرطان نښې نښانې معلوميږي او کنه د سرطان لپاره باید بیل معنی وسی یا ځانګړی معنی وسی د سرطان د تشخیص لپاره
بالکل ولیدین صاحب همدغه فرق زمونږ د افغانستان په ټولنه کې او نور دنیا ټولنه کې چې پرمختللې ټولنه ده همدغه فرق ده چې دلته سکرینینګ کېږي. د معمولا هر عمر مریضان معلوم وي چې کوم عمر سرطان په کوم عمر کې پیدا کیږي او همداسې سکرینینګ هم شروع کیږي. نو دې معمولا په اوله یا دوهمه مرحله کې تثبیتیږي په همدغه سکرینینګ یا میډیکل چیک اپ ورته وایي یا متاثر روغتیایي صحیح معاینات ورته وایي په عامه اصطلاح کې. نو دغه معایناتو په نتیجه کې دغه د سرطان تشخیص هم کیږي چې خوشبختانه هغه په اوله مراحلو کې او مریض اکثره تر زیات عمره پورې یا ټول عمر ژوندی. لکه تاسو چې ویلې چې 40 اوس تشخیص شوی، دا هم په میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینه کې تشخیص شوی، دا کوم خاص علائم نه لرل، هغه کې تشخیص شوی چې ممکن چې دا سرطان ولري او دا غیر سرطان په فرست کوم په لومړنیو مرحلو کې دی. کوم دا ریواج موږ په افغانستان کې شروع کو، چونې موږ خل غریب ټولنه ده او دولت هم غریب دی، مخکې دولتونه هم مشکلات لرل. که دغه ریواج موږ شروع کو او معمولا موږ کوم مریضان چې موږ ته راځي دغه چیک اپ موږ معمولا مریضانو ته دی کونسلینګ یا دی هغه په اعتبار کې اخیستل نو څه دا چیک اپ کوو. معمولا بعض سره بعض مریضان موږ داسې هم دي چې په صحیح معاینه کې دي تشخیص شوی دي چې دا سرطان دی، نو دغه عامه باید دا ریواج دلته په افغانستان کې هم عام شي.
بله، و په همدې لاره ډاکټر صاحب تاسو دغه د عمر موضوع ته اشاره وکړه، ما ته هم د پښتنه ذهن تراغله چې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې معمولا د کوم عمر لرونکو کسان ډیر د سرطان له خطر سره مخامخ کیږي؟ ځکه موږ تاسو ګورو چې متاسفانه په ماشومانو کې هم دغه پیښسته، په زنانو کې هم سته، او په ماشومانو کې، په ځوانانو کې. په افغانستان کې تر ډیره د کوم عمر لرونکو کسان سره مخامخ کیږي؟
او په افغانستان کې معمولا د خلکو عمر کم دی، نور نه د خلکو د عمر په حساب. معمولا خلک چې هغه کسان چې دی 50 کلن عمر مر جاتی دی، دوی باید میډیکل چیک اپ یا صحیح معاینات وکړي. کال کې یو ځل وکړي بهتره ده، او که کال کې نه دوه کالو کې باید یو ځل وکړي. معمولا خلک چې دی 50 کلن عمر جاتی دی، د سرطان خطر په افغانستان کې عامه کومنه کې زیات دی. او نور د عمر کوم سرطانونه دي یا ماشومتوب کې یا ځنانو کې، هغه دوی په جینټیک او یا ارثي خواص پورې لري. کوم سرطانونه دي ماشومان ته پیدا کیږي، د غټانو کې سرطانونه پیدا کیږي.
بله، او ډاکټر صاحب دغه سرطانونه تاسو چې مخکې درجه بندي کړل، دغه د خزینه او د سینې سرطان یا د سدي سرطان یا د تی سرطان هم ډیر عام دی په افغانستان کې. ډیر خلک ترې کړیږي، ډیر مایند ترې کړیږي، حتی د ځینو درملنه هم شوې ده له نیکه مرغه. خو ستونزه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې اکثره ناروغان یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا هم د نورو ټولنیزو ستونزو او کلتورونو له کبله دغه چیک اپ ته په کال کې یو ځل زړه نه کوي، هغه مایند چې مثلا ماشوم راوړي، ماشوم ته بیا شیدې ورکوي، دوی هسې هم ډاکټر ته مراجعه کوي. څومره بخوي چې دوی دغه کسان یا دغه مایند چې دغه سینې د سرطان له خطر سره مخامخ دي، دوی خپل معایناتو کې، ځکه دوی هڅه هم هغه خزینه ډاکټرانو ته ورزینو خنه ده چې دوی هم په هر شپږ میاشتو کې یا کم تر کم په یو کال کې یو ځل خپل معایناتو کې، ځکه دغه د سینې د سرطان پیښې هم متاسفانه چې زیات دي.
مولدین صاحب، خوشبختانه هغه ځوانان چې ماشومان ته شیدې ورکوي او د ډېر وخت لپاره شیدې ورکوي، په دې کې د سرطان یا د سیدي د سرطان پیدا کېدلو خطر کم دی، خوشبختانه. او معمولا هغه ځوانان چې عمر یې 40 کلن دي، په دې کې د سرطان سیدي د سرطان خطر زیات دی. نو دغه ځوانان باید هم په کال کې یو ځل موږ ورته ماموګرافي وایي یا ساده د سینې اکسره ده، دا کول کېږي معمولا په کابل کې وسټه. او همداسې د سینې د تلویزیونی معاینه کول چې ډېره بهتره ده. معمولا د 40 کلنۍ نه وروسته د تلویزیونی معاینه هم اثر نه ده، خو که وکړل شي ښه خبره ده که چېرته ماموګرافي نه وي. نو دغه د سینې سرطان په اوله مرحله کې تشخیصوي، او که چېرته سینې سرطان په اوله مرحله کې تشخیص شي، نو معمولا 90% مریضان یا 95% مریضان ټول عمر ژوند کوي. نو الله دې وکړي چې دغه رواج مو په خپل ټولنه کې عملي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، دغه د سرطان د سي دي یا د تي د سرطان عوامل څه کېدلی شي؟ اکثره باستونه داسې وایي که چیرته مور مثلا ماشوم ته شیدې ورنه کې مثلا له نورو شیدو نه استفاده وکړي د ماشوم لپاره، دای هم یو عامل دی. حتما په دې برخه کې څېړنې شوي دي. د سي دي د سرطان اساسي لاملونه څه دي؟
مننه لګین سر سینې سرطان معمول لولونه یو همدغه عامل دی چې متاثرات د شیدو نه ورکول ماشومانو ته، او هغه ځنانه چې کم ماشومان زیږوي یا دنیا ته راوړي په دې کې هم خطر زیات دی. او هغه ځنانه چې په لوړ عمر کې ودونه کوي په دې کې هم خطر زیات دی. او هغه ځنانه چې وزن زیات وي یا نسوار یا سیګریټ څکوي، او هغه ځنانه چې جینټیکي فاکتورونه ولري یا مور نیا یا خویندو په سرطان هغه سرطانونه تیر کړي په دې کې هم خطر زیات دی. معمولا دا عمومي فکټورونه دي، عمومي خطرات دي. داسې نور فکټورونه لکه غذایي رژیم دی، دا هم رول پکې لري، شواب هم رول لري او دا فکټورونه پکې هم بند دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. اکثره دغه ناروغي چې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې سرطان هم یا له محیط اخیستل کېږي یا دا چې کورنۍ تاریخچه به یو کس ولري، پلار نیکه به مثلا په دغه ناروغي باندې خدای مکړه وفات شوی وي، نو دغه عوامل ته په کتو راځي لکه په دې ډاکټر صاحب عملی خبرې وکړو چې دغه سرطان څه ډول وجود ته داخليږي، له مخکې نه دغه په وجود کې دغه ناروغي موجوده وي او کنه، که له محیط نه اخیستل کېږي خو بله شکه چې وجود ته داخليږي، هغه وایرسونه یا هغه میکروبونه چې له محیط نه اخیستل کېږي هغه د خولې له لارې نه مثلا یا د وینې د انتقال لارې نه د انسان وجود ته داخليږي. د سرطان انتقال د یو انسان نه بل انسان ته څه ډول دی، او کله چې د سرطان ناروغي په وجود کې ځای نیسي یا ځای په ځای کېږي، تر ډیره د وجود په کومو اعضاو باندې یا په کومو عضلو باندې د انسان برید کوي؟ او تر ټولو خطرناک برید په کوم ځای دی؟ د ځیګر، د قلب یا مثلا د وینې؟ ډاکټر صاحب تاسو زما غږ اورئ؟ فکر کوم یو څه تخنیکی ستونزه ده، که هلته زما همکاران چې په تخنیک خونه کې کې چیرته اضافه کمرې لګولې کې چې هغه بیرته سکرین ته پورته کی چې ډاکټر صاحب زما غږ واوري. ډاکټر صاحب زما غږ اورئ تاسو؟ خا فکر کوم ډاکټر صاحب سره زموږ گاڑی کا ستا خو زما غږ نه اوري، په حال تخنیکی ستونزه ده. ډاکټر صاحب سره بل سره بیرته اړیکه ونیسو. اوریدونکو استاسو واردی یو اوریدونکو ته نوبت ورکو چې اړیکې نیول د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
کورید احمد فرمانم د هلمند کوپک
څخه راغلم. ښا فرمان صاحب، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خراغلی، تاسو د سرطان د موضوع په اړه باندې څه وایي او کوم پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
مهرباني پوښتنه خو لرو تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو کارکونکو
ته سلامونه. مننه، مهرباني وکړئ فرمان صاحب.
کم ته خو موږ د سرطان مریضۍ دلته ډاکتران موږ د هلمند کوپک ډېر دلته په تکلیف، ډاکتران سمه تداوی نه کوي. دا موږ سره دې یو دغه وکړي ډاکتران را واستي انډوا سړی او کومک دې وکړي.
او تاسو د هلمند له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ داسې ښکاري چې تاسو سره په دې مجلس کې اوس نور کسان هم ناست دي. مخکې یو بل ورور هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه، همدا شکایت یې درلود چې دلته تاسو ډاکټر صاحبان نه لرئ. هلمند کومې ولسوالۍ نه مشخصا خبرې کوئ؟
دا هلمند د باباجي ولسوالۍ څخه.
ښه، باباجي کې کلینیک خوسته کلینیک کې ډاکټر صاحبان نشته؟
کلینیکو نشته، خو هغه د خبره د ډاکټر صاحبان سم کوشش نه کوي. هغه د خپل متور کې چې وقار او غریب ورته راځي، هغه په کیسه کې لانی دا خپل متور کې چې یو څه پیسې لري، یو څه مدار، هغه راځي هغه ته چرمانو ته طالبانو دا شی ورته راځي، دا نور پر یو پیکټ ټولې دا څنګه لای رخصتي.
خا په خوا څنګه و باباجی کې؟ په خوا د غد تیر جمهوریت نظام پر مهال دلته څنګه کلینیک کې ډاکټر صاحبانو د طالبانو لر اتاک سره کم څول او کنه الاوله استونزه جدي و؟
دا په خوا څنګه مر د تیر نظام حکومت کې ډیر برابر و، دا نه نه کو ته برابر دغه په لوست دی چې تعالی چې طالبان ترته دا غولیا کې دغه سر په کومه سر کې دا نور ته
نو دلته خو په دې هلمند کې په کلیو بانډو کې کلیوالي حساب د قومي مشران دي، تاسو مراجعه نه ده کړې د طالبانو محلي چارواکو ته؟ په ولایت کې په لشکرګاه کې نه ورغلي چې څه لامل دی؟ ځکه مخکې یو بل اوریدونکي هم هلمند نه اړیکه نیولې وه، ورته شکایت درلود، ویلې چې دلته هلمند ته توجه نه کیږي، خصوصا موسی کلاه او بعضې نورو ولسوالیو ته. دغه باباجي هم چې تاسو یاد کړه، فکر کوم مهمه ولسوالۍ دا ډېر نفوس پکې اوسي.
هو مهمه ولسوالۍ، خو دا زموږ د وخت نه اوري، هغه د خلکو د حالات به ډېر ځغ نه اوري.
ښه، دلته فکر کوم تاسو سره نور کسان هم شته که څوک علاقمند وي چې خبرې وکړي، کولی سي ټلیفون ورته ورکړي، له هغو سره به هم خبرې وکړو. موږ دغه خبرونه همدې لپاره جوړه کړې چې دغسې کلیوالي سیمو ته چې مثلا باباجي ده یا مثلا نورې لرې پرتې ولسوالۍ دي، خلک ډاکټر صاحبانو ته لاسرسی نه لري. موږ دغسې سلام مشورې اخلو له ډاکټر صاحبانو نه چې حد اقل یو چا سره دا مرسته وکړو چې که خدای مکړه کومه ناروغي لري، دا لار ورته ښیو چې څه وکړي، ولایت ته مراجعه وکړي، ولسوالۍ ته لاړ سي او کنه مرکز کابل ته لاړ سي. نو که تاسو غواړئ چې نور کسان هم خبرې وکړي، مهرباني کنه تاسو سره به مخه ښه وکړو. ستونزه مو واورېدله، کور مو ودان.
وعلیکم السلام. خبره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام. ستړي مشي مهرباني دغه د هلمند ستونزې ماده لپاره لګځره د پام وړ وبلل چې مخ کې وبل وريدون کې هم اړیکنی ولې وا ورته شکایت درلود په هلمند کې موږ تنن سبا له وچکالۍ نه هم ډیر شکایتونه راځي چالتہ وچکالۍ هم خلک ډیر زیانمن کړي. تاسو په مجموع کې باباجی کې کلینیک وضعیت څه ډول دی؟ ولې ډاکټر صاحبان نسته؟ اولې تاسو لشکرګان پوښتنه نه ده کړې له ولایت مقام نه چې تاسو ډاکټر صاحبان درولېږي؟
والله خدای خبره ده محترم به خدای چې د امر خپل مریضان وارولو ک زنانه وي ک کوشنیان وي چا شي وارولو نو هغه د 14 کې چې په شمو موټر کې ورسی یو ش پیسې لري مثال یو پاک جامه اغوستي یو ش جامه اغوستي او موږ غریبانو د څوک چې ورسی وای ولارسي د واخلاص سوي د شنبه په ورځ راسي یک شنبه په ورځ راسي بیا چې ورسو وای دا او تر نه درغله بل او ته وای راسي او دا شې دي بل خو د دې د کلی مشرانو ته مې ویل چې هغه ته چې وای هغه موږ بلاش مرکز ته دغه خبر د مرکز سره شریک کو بیا چې راسي بیا موږ به خیر دواوی براسي هغه چې دواوی راسي وروره بیا دا غشي چا پیسې موږ یو شمو چر لري وروره هغه ته پټوانه پټوانه ورکی مګر مشتي ورسو بلال ته رقم سپینی ګوري چې دا یو یو پایکټ ګوري راکې نو موږ ولا بیا موچ کلی سي ام وروره دلته کاروبار نسته چې یو کاروبار وکم پیسې کم سیم غریبی سي ام دواوی په کلینن کو کې نه راکې نو موږ بار څه وکو.
بله بس کو په دې لچ دغه ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کومه سپارښتنې مو چې وکړې دا د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې او د هل لار چارې ورته ولټوي. کور ودان دغه د موږ مغاک خپور ک حتما به دغه غاګ د مسولانو تر غوګو ورسېږي. کور ودان سلامت او صحیح خیر وسه. اوریدونکو د سرطان ناروغي په اړه باندې خبرې کوو له بعد مرغه چې له دوالو ډاکټر صاحبانو سره مو اړیکې پرې شوې دي او موږ نه توانېدل چې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکې ونیسو. د جراحي ډاکټر د سرطاني ناروغي او د جراحي ډاکټر محمد امین یمال او دغه راز داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق خلنې کمرغه چې ډاکټر سفرید الله عمری استودیو ته وصل شوی دی. عمری صاحب مننه همیشه تکلیف غالي تکلیف وبخې. تاسو سره مدا بحث کوو چې له داخله په لوا تاسو داخله ناروغانو سره سره کار ده کومې نه خنخانی د انسان په وجود کې یا د ناروغ په وجود کې تاسو ګوري بیا راجې کوي د سرطان د تشخیص مرکز ته ځکه تاسو باتمن داس ناروغانو سره سره کار وکړي هغه علائم لري چې ممکن سرطانی ناروغي ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب لودین صاحب بیا هم نیکل سلامونه تاسو ته تخنیکی او تخنیکی همکاران او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. راب شو دیتا چې هغه سرطان خو یعنی د سل ډولونو څخه په دې خبرې شوی زیات ډولونه لري لیکن موږ ته چې اکثره کسان لري لودین صاحب هغه د دیگر سرطان لري یعنی د ویروس په بیس کې هغه د دیگر په سرطان باندې اخته شوی وي او دغه کسان بیا دغه نښې نښانې عموما هر هغه غړی چې په سرطان باندې اخته وي هغې ته فرق کوي. خو په عموما کې ناروغ اول تالنډي نه شکایت کوي نفس تنګي لري دوهم ضعیفه وي دریم خپل وزن بایللی وي درې څلورم دی ټوخیږي او پنځم هم دی د اندک پروتینو سره یعنې دی غوړ غذا یا د غوښې سره د جذبدي صفراقات پیدا کیږي. په عموما کې دغه نکنیکانی هغه ناروغان چې د سره د دیگر په سرطان یا د دیگر په تومور باندې یا د دیگر په کانسر باندې اخته وي دغه نکنیکانی لري چې بیا ورځ تل دې څخه لودین سیب موږ چې کله مشکو کیږو یعنی هغه لازمه معاینات ورته ترسره کوو چې کله هغه ورته ترسره شول بیا هغه د انکولوژي ځانګړی ګوښه وارډ چې دا په کابل کې یا هغه د سرطانو بخشته هغه معرفي کیږي ورسره غیر درملنه شروع کیږي.
بله. او ډاکټر صاحب تاسو کوم وخت مشکوک کیږي یو ناروغ باندې چې بیا دغه مرکز ته راجې کوي؟
هغه وخت چې یو ناروغ زموږه د یعنی یو تور جړای لري یعنی ټول د تور جړی ناروغان د سنې کې لودین صاحب هغه خويند ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي دا په دې مفهوم ده چې ټول د دیگر په د زیړی ناروغان په د دیگر سرطان ورته پیدا کیږي یعنی بل خصوص د هغه د هپاتایټس بی په عوامو سره د تور زیړی یا هپاتایټس سی او سپین زیړی ناروغان چې په کلونو لپاره د شل کلونو څخه ډیر دی نو خبره وي د خپل ناروغۍ څخه موږ ته مراجعه کوي. دغه ناروغانو سره اول دی وزن بایللی وي دوهم سالنډي لري درې اتفاقات لري او همدارنګه د بیشتایی څخه شکایت کوي د زړه بدوالي اتفاقات څخه شکایت کوي. دغه نکنیکانی په بیس کې موږ به دی ته پرمختللي معاینات ورکوو که چیرې موږ مثلا په یو عادي تلویزیوني معاینه په عوام اصطلاح چې ورته وایو یا الټراساوند باندې مشکوکیږو، وروسته د دې څخه د ایم آر آی سی ټي سکان بیا وروسته له دې څخه چې دی کنفرم شل یعنی تشخیص نهاییش ولا دی هغه مختص مرجع ته هسته او هغلته هم کومک ورسره کیږي. جناب لودین صاحب
ښه مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان، یو مهم بحث دا هم دی ډاکټر صاحب چې د سرطان د ناروغانو پالنه څنګه وسی، ځکه هغه ناروغان چې په ځان باندې خبر وي چې دوی سرطان سوي دي، له ذهني پلوه هم دوی په ښه وضعیت کې نه وي، که یو کس په کورنۍ کې د سرطان ناروغ ولري پالنه څنګه پالنه وکړي، څنګه له هغه سره راشه درشه وکړي، ځکه هغه باندې به خامخا دا فشار وي چې دغه د ما د ژوند خدای مکړه وروستۍ میاشتې یا وروستۍ کلونه دي، نو د خلکو برخورد هم ډېر د پام وړ دی، کولی سي له هغه ته روحیه ورکړي چې له روحي پلوه او رواني پلوه هم هغه ښه احساس ولري. څه ډول وپالو د سرطان ناروغ ډاکټر صاحب؟
اول دا چې لودین صاحب باید موږ کوشش وکړو چې د هغې ناروغ روح روان لوړ وساتو، یعنی په دې مفهوم باندې هغې ته هغه توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمه استفاده نشي که په بار بار باندې دته ویل شي چې ته سرطان یې ته به مرې، د خپل مورال له لاسه ورکوي. او په دې داسې ناروغیو کې لکه سرطان په شان باندې یا نور مزمن ناروغۍ باندې دغه ناروغان چې کله مورال له لاسه ورکړي بیا ډېر زر خدا نخواسته خپل ژوند
ډاکټر صاحب محترم ډیرو بخی که تاسو لږ ذره خپل ځای بدل کړئ، له غږ سره مو لږ ذره یو بل غږ
ملګری شو،
او غږ مو سم دی ډاکټر صاحب، مهرباني ادامه
ورکړئ. اول دغه ناروغانو ته باید داسې ویل شي چې روح روان لوړ وساتل شي، یعنی هغې ته توهین‌آمیزه لعن‌آمیزه کلمات استفاده نشي چې ته سرطان لرې خدا نخواسته ته به مرې او موږ به پاتې کیږو. نه، هغې ته د عقیدې په لحاظ باندې ایمانی په لحاظ باندې لودین صاحب داسې خبرې وشي چې دغه سرطانی ناروغۍ هم الله پاک در باندې مقرره کړې ده او مرګ و ژوند په سرطان پورې تړاو نه لري. دا یو ناروغي ده، دو سره انشاءالله پاک ورته شفا درکوي. دوهم، دی باید کوشش کړي چې په کور کې په یو عادي خونه کې کېننول شي دا ناروغ. د ناروغانو ته وایي چې ته کوشش کړه چې د خلکو سره په تماس کې وي، او همدارنګه که کوم وړ مصروفیت لري په هغه کې باید خپل مشغوله اوسي، یعنی مصروف اوسي تر څو پورې دغه ناروغ روح روان مو په بلې خواته وي. دریم، چې دغه ناروغ رژیم غذایی، یعنی په پوره توګه باید میوه پکې وي، سبزیجات و ترکاري باب، او همدارنګه د غوښې څخه باید کافي اندازه نظر هغه د غړې دغو غړې سرطانو ته فرق کوي. دا باید ورته توصیه شي چې کوم ناروغ کوم شکایت ورسره پیدا نه کړي، او همدارنګه کوم بل اختلاط ورسره ور نه کړي، داسې رژیم ورته توصیه شي. او په هغه صورت کې که چیرې دی کولی شي عده د خوښې سپورت یا اکسرسایز ورته توصیه شي چې دا به کوي، هیڅ ستونزه نشته، خدا نخواسته ته د ژوند د منځه نه ځي. او لودین صاحب موږ داسې پېښې لیدلې دي چې هغه ناروغان د سرطان لهارو سره بستر دي، یعنې هغه پایواز دا غوښتنه کړې چې ته باید ډاکټر صاحب پایپونه ځنې وکاږې. نو موږ یې الله پاک ته سپارو، در حال کې چې ناروغ مو په دوام پسې لېږلی هغه پایواز بښنه غواړم. پایواز موټر وایله د منځه تللی، لیکن هغه سرطانی ناروغ چې په کوما کې و هغه بېرته د کوما څخه راوتلی او په خپلو پښو شوی. نو بنا په دې اساس باندې همیشه باید د مورال باید لوړ وساتو، رژیم غذایي ښه وي، اکسرسایز توصیه کړو. انشاءالله زه مطمئن یم چې د ژوند به هم په حساب باندې هغه اوږدمهاله کېږي، یعنی او د دې تر څنګ به دا روح روان به هم آرامه وي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، د خبرونه هم لږ شیبه پاتې دي، بحث ورو ورو سره رانغاړو. یو بحث ډیر مهم دی چې هغه د هر صحیح بحث په پای کې خده چې مطرحه ډاکټر صاحب، څه وکړو چې مجموع کې ځان له سرطان وژغورو، خصوصا هغه سرطانونه ډاکټر صاحب چې له محیط نه اخیستل کیږي یا هم مثلا د خوانیاتو نه اخیستل کیږي، په مجموع کې څه سپارښتنه کوي زموږ اوریدونکو ته تر څو دوی د ژوند په اوږدو کې په سرطان اخته نه سي یا هم د سرطان پیښې په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې راکمې شي؟
لودین صاحب، اول باید ډېر کوشش وکړو چې واکسین ته درناوی وکړو. دوام روغتیا وزارت چې هر واکسین موږ ته راښیي خود هغه تطبیق کړو، چې په دې کې یو د هپاتایټس بی واکسین هم شامل ده چې هغه ناروغان هم کیدای شي خدا نخواسته یو بابیړی سرطان ورکړي. دیگر دوهم، هغه دوخانیات چې موږ استفاده کوو هغه نوم یې نه اخلمه که چلم وي که قیلون وی که سیگریټ وی تامسول او مېدی دخانیات هغه باید مکمل توګه پریږدو که په بهر کې وو د چیر د الکول څخه استفاده کوو هغه باید ترک خپله که وزن مو ډیر وي چاق وو هغه وزن باید را کم کړو اکسرسایز باید حتما د ځان سره دا هوډ او دا تصمیم باید ولرو چې اکسرسایز باید وکړو او پنځم دا چې که چیرې په خدا نخواسته په زموږ په یو غړی په یو د بدن په یو ځای کې موږ په طبي صله لمفادنپاتي ورته وایو که یو پړسوب رامنځته کېږي هغه باید بابېزه ونه ګڼو حتما باید نږدې روغتیایي مرکز یا د متخصص ډاکټر سره باید په اړیکو کې اوسو تر څو پورې چې زموږ تشخیص هم شي او هغه پوینټونه یا هغه ټک مو چې مراد کړی وي د سرطان د خطرناکه او وژونکې ناروغۍ څخه هم په امن باندې پاتې شو.
بله، او وروسته څو ثانیو کې ډاکټر صاحب که لنډ دغه خوراکي مواد باندې هم تم شي. داسې خوراکي مواد شته ډاکټر صاحب چې موږ او تاسو استفاده کوو او استفاده ډیره ښه نه وي او د سرطان لامل کیږي او کنه خوراکي مواد کې کومه ستونزه نشته هر ډول خوراکي مواد کولی سي استفاده سي؟
بله جناب لوزین صاحب، که موږ اکثر په همیشه د پروتئین مواد څخه استفاده وکړو دا هم زموږ وضعیت ته زیان نه یا که موږ د شغل همیشه په داسې ځای کې کار وکړو چې هغه د شاو سره مخامخ وو فرض مثال مثلا د کسیپ یوه شعبه کې هغلته هغه چپانه نه مراد کوو همیشه دو شاو سره مخامخ وو دا هم کیدلی شي بلخصوص پروتینی خواړه او هغه کمیشه توګه موږ د یو رژیم غذایي څخه که هغه کنسرواوي د هغې څخه استفاده کوو دا هم خطرناکه موږ ته تمامیږي بنا په دې اساس باندې موږ باید یو متنوع رژیم غذایي
بله
یعنی که سا غرمه باندې سابه خورو کوشش وکړو چې یو سپک شه وخورو چې معده باندې هم فشار نه وي او رژیم غذایي
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د کابل طبي پوهنتون له استاد محمد امین یمال، د داخله ناروغیو له متخصص محبوب الله شفیق او د داخله ناروغیو له بل متخصص فرید الله عمری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
درمان خونه پزړه مې ولې خراب